دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوی د زبوریوال کاکړ مفدی وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او شننې در خبرو، او همدغه سیبا د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونه هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د سات خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ټولو اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنج وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د الیکشن لپاره د بیا کتنې پس د امیدوارانو فهرست جاری کوي، او د ایران ولسمشر په امریکا تور پورې کړی چې د دوی اقتصادي ستونزو د زیاتولو ذمه واره ده. تفصیل: د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنج وي. له جیو نیوز ټی وی او ډان رسپانډ سره په مرکو کې عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه وښودله. ویل چې د اپیل حق په استعمالوي او له خپلې کورنۍ حلقې نه به د انتخاباتو لپاره ودرېږي. تر راولپنډۍ د اپیلونو عدالت د مری په حلقه ان ای او 50 کې د شاهد خاقان عباسی د کاندیدای کاغذونه رد کړي دي. د شروع په ورځ عدالت په لیکل شوی فیصله کې ویل چې عباسی د پاکستان د آئین آرټیکل 25 یو اف ضرورتونه نه پوره کوي. پوره معلومات او حقایق یې لولس نه پټ ساتلي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې او په دې بنیاد انتخاباتو ته نشي ودرېدی. په عدالتي فیصله کې په اسلام آباد کې د نوموړي د کور د مالیت په اړه اعتراض ښودل شوی دی. د پاکستان له آئین سره سم د پارلمان د غړیتوب لپاره د لازمي شرط چې یو تن صادق او امین وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر ثانی پسته امیدوارانو فهرست جاری کوي. دا فهرست په د اپیلونو عدالت تکامي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاری کیږي. امیدواران به تر سبا پورې د نامزدګۍ کاغذونه واپس واخلي. د کاندیدانو حتمی فهرست په د جون په 13 جاری کیږي، او انتخاباتي کمیشن به کاندیدانو ته انتخاباتي نشانونه تر خالي پورې ورکړي. ټاکل شوی چې د جولای په 15 په پاکستان کې عام انتخاباتو شي. د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. پرون د پاکستان د پوز اما اړیکو څانګه ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په راولپنډۍ کې د غونډې په وخت جنرل باجوا هدایت ورکړي چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو دا کار دې په ذمهوارۍ سره سرته ورسول شي. د خبر پاڼې له مخه په غونډه کې د جغرافیایي او ستراتیژیکو حالاتو په ګډون په سیمه کې په امنیتي او نورو موضوعګانو خبرې وشوې. په غونډه کې د پاکستان او سیمې د امن او ثبات لپاره د کوششونو جاری ساتلو هوډ څرګند شو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم د عام کولو یو کمپین اعلان کړی دی. دغه کمپین چې تعلیم دو ووټلو یا تعلیم راکړه ووټ واخله نومیږي، پکې ګوندونو او امیدوارانو ته ویل شوی چې هغه چاته به رای ورکول کیږي چې ولس ته تعلیم ورکوي. د ادارې ویان عمر اورکزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دې لپاره دوی یو موبایل اپلیکیشن هم جوړ کړی دی.
خلق مونږ د شکایت راوستي په تعلیم دو اپ سره زمونږ د کادو چې اغه نمائندو ته بیا اغه مونږ شکایتونه اغه سره ډیسکس وکړي. حلقه وایز چې مونږ کمپینونه شروع کړی دي، هغه کې مونږ څومره هم یو حلقي نه کاندیدټس وي اغه منځ کې خپل د تعلیمي ډیبیټ مونږ کوو.
عمر اورکزی زیاته کړه د اپلیکیشن باندې دوی ته په تعلیم او سکولونو کې د مشکلاتو او د اسانتیاو د نشوالي په اړه تر 15,000 زیات شکایتونه ملاو شوي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. امریکا او روس دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونلډ ټرمپ او ولادمیر پوتین ترمنځ په یو سرمشریزه سلا شوې دي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې په لنډو خبرو کې خبریالانو ته وویل چې په سرمشریزه کې به د شام د جګړې او یوکرین په بحران خبرې کیږي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ماسکو کې د خبري کانفرنس په وخت وویل چې سپینه ماڼۍ او د روس ولسمشر دفتر کرملین به له جون 23 په دې اړه اعلان وکړي چې دغه کتنه به کله او چرته کیږي. ولسمشر ټرمپ وویل چې له پوتین سره کتنه ښایي د فنلند په مرکز هلسینکی کې په برسلز کې د نیټو د مشرانو تر غونډې وروسته وشي. د نیټو سرمشریزه به د جولای په 11 او 12 نیټه کیږي. د ملاقات لپاره په ممکنو ځایونو کې ویانا هم یاده شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگتن تور پورې کړي چې د دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان د غړو په دریو کې دوو برخو په یو خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې ده چې په اقتصادي ټیم کې د بدلون راولي. د جون په 20 د روحانی ټلویزیوني خطاب په داسې حال کې مخته راغلو چې مخکې د امریکا بارونو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې روانونه ملګیر احتجاج چې داسې ښکاري د اقتصادي مسلو خلاف دی لپاره د تهران حکومت ذمه وار او ګرځولو. روحانی په خپل خطاب کې په ایرانی وګړو غږ وکړ چې متحد اوسي او امریکا ته ماتې ورکړي. نوموړي ویل مسله او فشارونو ته تیار دي، خو هیڅکله به خپله خپلواکي قربان نه کړي. د روحانی د دغو څرګندونو په اړه امریکا لاس نه دی ویلي. ترکی ویلي له ایران نه د تیلو د نه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلي د انکارۍ لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني. د ترکیې د اقتصاد وزیر نهاد زیبکسی پرون ویل که څه فیصلې مخې ته راځي یا په دې معامله د ملګرو ملتونو څه بندیزونه وي نو ورته به ګوري، خو د دې نه علاوه به یوازې خپل مفاد په پام کې ساتي. د جون په 26مه واشنگټن خپلو ائتلافیانو ته خبرداری ورکړ چې د نومبر تر 4مې دې له ایران نه تیل اخیستل بند کړي، ګنې په تهران د امریکا د بندیزونو د بیا بحالولو له مخې به دوی هم له جرمانې سره مخامخ شي. ترکیه له انکارې نه د روس دفاعي میزایلي نظام S-400 اخیستو د پلان له امله هم د امریکا لخوا له ګواښ سره مخامخ دی. زیبکسی ویل دې ته به توجه ورکړي چې ملګري هیواد ایران سره غیر مناسب چلند ونه شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیرې نیکی هیلی پرون په نوي دلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې له دغه هیواد غوښتنه وکړه چې له ایران نه دې نور تیل نه اخلي. او اخیری خبر د سپورټس چې سربیا او جرمني پرون په روس کې پر روانو فوټبال سیالو کې د ماتې خوړو پس د 2013 کال د فوټبال نړیوال کپ نه وتل. پرون سربیا د برازیل مقابل په 2-0 ګولونو ماتې خوړه. دغه لوبه په ماسکو کې وشوه. بلخوا په کازان ښار کې د جرمني مقابله له جنوبي کوریا سره وه. د جنوبي کوریا د 2 ګولونو په وړاندې جرمني هیڅ یو ګول نه کړل شو او وی بیلله. بلخوا د سویټزرلینډ او کوسټاریکا ترمنځ لوبه مساوي شوه. اوس سویټزرلینډ او برازیل په خپل ګروپ کې د لوبه بل بړاو ته مخکې شول. سربیا او کوسټاریکا به کورونو ته لاړ شي. دغه شان جنوبي کوریا او جرمني هم له لوبو ووتل. د خبرونو پای اوس ته کرن صوبای او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 130 روپۍ 13 پیسې او 130 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم 33 روپۍ 13 پیسې او 33 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 65 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 85 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 8.3 او کم نه کم 24، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو د تاسو خبرونه ووردی چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. په پاکستان کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې الف اعلان کمپاین پیل کړی دی چې خلک د تعلیم په بدل کې ووټ ورکړي.
یو خو زمونږ سوشل میډیا باندې دا کمپین شروع ده، بل یو خلکی نه څومره هم پارټیسپینټ وي یا کینډیډیټس وي چې هغه الیکشن ته ولاړ دي، هغو منځ کې عالمی ډیبیټ مونږ کوو.
د پاکستان په راتلونکو عام انتخاباتو کې ځینې سیاسي مشران پر بیلابیلو سیټونو له درېدو څه ترلاسه کول غواړي.
چې کله یو لیډر د یو نه زیات زوین الیکشن وګټي نو په هغه کې به د یو نه زیات چې کوم سیټونه یې هغه پرېږدي، نو په هغه کې مقامي خلک چې دي هغه خفه کیږي، نو د دې خپل نقصانات هم شته فائدې هم شته.
او د افغانستان د کندهار ولایت امنی کمانډان جنرال عبدالرازق وایي له طالبانو سره یې د سولې په اړه خبرې پیل کړې.
د طالبان سره موږ خپل دلی د څواره د طالبان کټو اشاره د غوړو سره یادته یې د مرخ د باندې.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او دوی اونځي خبرونې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تعلیم راکړي ووټ واخلي، هغه غوښتنه ده چې لومړی په سواد کې واوریدل سو. په دې هیواد کې د جولای پر 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره هر ګوند او هر امیدوار له خلکو د ووټ اخیستلو لپاره مختلفې ژمنې کوي، خو اوس د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې الف اعلان کمپاین پیل کړی چې دغه ګوندونو او امیدوارانو ته ووایي چې ووټ به هغه وخت درکوو چې کله تاسو ووټ ورکوونکو خلکو ته تعلیم ورکړئ. د دې ادارې د دې په اړه یو اپلیکیشن هم جوړ کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
یاد ادارې بیاند. عمر اورگزی مشال یوډو سره په خبرو کې وویل چې اداره به د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د تعلیم او په تعلیمي ادارو کې د ضرورتونو په اړه د ټول ټاکنو امیدوارانو او سیمه ییز خلکو سره غونډې هم کوي.
خلک مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو ایپ سره زمونږ د کادو چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږ شکایتونه یا هغه چې کوم ایشوز وي هغه سره ډیسکس کوو، هغه مونږ ورواستو، هغه باندې هغه خپل ریسپانس چې کوم سندرس دی هغه سندرس ته هم هغه خپل ریسپانس ورکړي. خو زمونږ سوشل میډیا باندې دا کمپین شروع ده. بل چې کوم زمونږ په علاقو کې حلقہ وایز چې کوم مونږ کمپینونه شروع کړی دي چې تعلیم دو ووټ دو، هغه کې مونږ څومره هم یو حلقې نه څومره هم پارټیسیپینټ وي یا کینډیډیټس وي چې هغه الیکشن ته ولاړ دي، هغه منځ کې خپل ډیبیټ د تعلیمي ډیبیټ مونږ کوو.
عمر اورگزی په وینا چې د تعلیم دو ایپ د لارې تعلیم او سکولونو کې د ضرورتونو نشوالي په اړه دوی ته سده پاسه 1500 شکایتونه راغلي. د ماشومان د حقونو مبارز ارشد محمود وایي شل کاله وړاندې 2.5 کروڑ ماشومان سکول ته نه تلل او نن هم 2 کروڑ او 600,000 ماشومان نه ځي، چې مطلب یې دا شو چې څه خاص فرق په تیرو 20 کالو کې ښکاره نه شو. دی وایي تعلیم غوندې بنیادي ضرورت او حق په اړه نه یوازې سیاسي ګوندونه په سمه توګه رول لوبوي، بلکې د یو ووټ اچونکي په توګه عام اولس هم دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې.
دنیا کې پاکستان د نایجیریا نه پس په 2 نمبر باندې دی چې د آؤٹ آف سکول ماشومانو غټ تعداد پکې ده. په دې وجه باندې دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم د باره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوئ. راځي هر 15 کاله پس چې کله ما مخکې ریویو کړي وو مینیفیسټوز د غټو غټو پولیټیکل پارټو، نو ټولو دا وعدې کړي چیرې موږ به د تعلیم لپاره بجټ سی واکو، خو په حقیقي توګه باندې هغه څه کیږي نه.
د سل هم د تعلیمي کارپوهانو لخوا سیاسي ګوندونو نه غوښتنه شوې چې د ملک د مجموعي پیداوار 40% د تعلیم لپاره مختص کړي شي او په تعلیم د خصوصي توجه ورکړي شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخابات رانږدې کیږي، د دې لپاره هلې ځلې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د 15 جولای د ټاکنو لپاره نږدې ټولو مشهورو سیاسي مشرانو خپل ځانونه کاندید کړي دي. په دې کې ځینو مشرانو د یوې چوکۍ او ځینو نورو د تریوې د زیاتو چوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا چې هغوی دا ولیکي په دې اړه د ظفر خان د رپورټ ته ورسئ.
مولانا فضل الرحمن، اسفندیار ولی خان، محمود چکزی، سراج الحق، افتاب شیرپاو او آصف زرداری له یوی یوی حلقې څخه د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. خو بل لور ته عمران خان د بنو، اسلام آباد، میاوالی، لاهور او کراچۍ له 15 حلقو، شهباز شریف د لاهور او کراچۍ له 2، بلاول بټو زرداری د ملاکان، لاړکانی او کراچۍ له 3، او حمزه شهباز د لاهور له 2 حلقو د قومي اسمبلی لپاره کاغذونه جمع کړي دي. د ټاکنو کمیشن له مخې یو تن له یوې نه په زیاتو حلقو ځان کاندیدولی شي، خو که دغه تن له یوې زیاتې چوکۍ وګټي نو بیا به یوازې یوه چوکۍ د ځان سره ساتي او ګټلې نورې چوکۍ به پرېږدي، چې وروسته به پرې بیا ضمني ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وایي په پاکستان کې دا روایت له پخوا راهیسې روان دی، خو سګنو ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه زیاته کیږي، او دا هم یوه وجه ده چې د ځینو ګوندونو مشران له یوې څخه په زیاتو حلقو کې امیدواران دي.
ذوالفقار علی بوټو هم له 15 حلقو څخه ولاړ وو. نواز شریف او بېنظیر هم داسې کړي دي. خو سږ کال نوې خبره دا ده چې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه سخته ده او ډېر وخت هم اخلي. بل ځینې سیاستدانان غواړي په دې توګه خپل قوت وښيي او دا ثابته کړي چې په ټولو صوبو کې خلک دوی ته رای ورکوي، نو ځکه له څو ځایونو څخه ووټونو ته ولاړ دي.
ډاکټر توصیف وایي په دې عمل باندې په مختلفو وختونو کې شکایتونه هم مخې ته راغلي دي، او د پخوا راهیسې دا ویل کیږي که یو امیدوار له یو څخه په زیاتو حلقو کامیاب شي او بیا وروستو ضمني ټاکنې کیږي، نو باید د دې ټاکنو خرچ له دغې کاندیدانو واخیستل شي، خو تر اوسه داسې کوم قانون نه دی جوړ شوی. د پاکستان په انتخاباتي سیاست نظر لرونکي خبریال نعمت خان وایي ځینې مشران د بایلات له ویرې له یوې څخه په زیاتو حلقو ځانونه کاندیدوي.
موږ ګورو
چې کله یو لیډر د یو نه زیات غوین نه الیکشن وګټي نو پاره کې به د یو نه زیات کوم سیټونه یې غو پری دي نو پاره کې مخامي خلک چې دی خپکیږي مولک کله لیاري خلک دا وایي چې بلاول لیاري نه ولاړ نه پکار دي چې هغه لیاري سیټ ددان سره وساتي او باقی ځینې چې دی هغه استعفا ورکړي لیاري نه د اوسه پورې بے نظیر بوټو اسټ ځمړداري اوسونه کې پیپلز پارټي لیډرانو الیکشن ګټلې له هغه اسټ بیا پرې خره پاره به زمینی انتخاب شوی دی نو دا خلک نه خوښي ده نو د دې خپل نقصانات هم شته فائدې هم شته خو د ملک د نظام رایج دی
نعمت خان وای په ځینې وختونو کې د یو ګوند غړي هم خواهش لري چې د دوی د ګوند مشر دی د بلې حلقې ترڅنګ د دوی له حلقې هم کاندید شي او دا بیا دا ګټ لري که مشر یې د دوی له حلقې وګټي نو یو خو ورسره په دغه علاقه کې د پرمختیایي کارونو د کولو چانسونه زیات شي او بل ورسره په دغه علاقه کې د دوی د پلویانو د زیاتېدو امکان هم پیدا شي
تاسو زبر ژغ له مشال ریډیو څخه اورئ په کراچۍ کې د سژنیو انتخاباتو لپاره سو ټاکنو باندې د شاوخوا ټولو ګوندونو اعتراضونه نسته خو څېړونکي وایي مخکنیو حلقه بندیو کې به متحده قوم مومن ډلې ته ګټه وه خو د زر حلقه بندۍ د پیپلز پارټۍ لپاره ګټوره دی خو د دې ترڅنګ په د اوسنیو حلقو بندیو کې د پښتنو ډېرې سیمې هم په یوه حلقه کې راغلي دي چې له کبله یې هغوی ورته خوشحاله دي هم ظفر خان له نور معلوماتو سره
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2013 کال لپاره په کراچۍ کې نوې حلقې جوړې کړې دي د ایم کیو ایم پاکستان ګوندوي په نوو حلقه بندیو کې د دوی سره زیاتې شوې دي او د اردو جوبو ځنې علاقې د نورو خلکو د سیمو سره په یوه حلقه کې ورګډې کړل شوې دي عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي هم په نوو حلقه بندیو نیوکې کړې جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو په ضد درخواست هم دایر کړی وو د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل اوسنۍ حلقه بندۍ د پخوا په نسبت بهتري دي خو بیا هم د پښتنو ځینې سیمې د نورو ژبو ویونکو له سیمو سره په یوه حلقه کې ورچول شوې دي
موږ اول زمونږ علاقې یو طرف ته سایت ته نږدې وي چې د عید اوبو لین د عید بجلی لین د هغې د سهولتونه چې وو چا په نږدې یو سایټ ته وي زموږ بې زیات تحفظات نشته البته که دې کې لږې مشورې اخیستې وې نو دا به نږدې دیدې او خپل خپل علاقې به صحیح جوړې شوې وایي په چېږو مشوره هم نه ده کړې خپل کار یې کړی خو بهرحال د مخکې نه ډېره بهتره ده او صحیح ده
په کراچۍ کې د ټاکنو نتیجې ځینې وخت د ژبې په بنیاد مخې ته راځي همدا وجه ده چې د کراچۍ له اردو ژبو سیمو څخه زیاتره وخت ایم کیو ایم له بلوچو او سندي ژبو ویونکو له سیمو څخه پیپلز پارټۍ او د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نور ګوندونو امیدواران کامیابیږي کراچۍ میشته خبریال وکیل رحمان وای که څه هم په نوو حلقه بندیو ټول ګوندونه اعتراضونه لري خو بیا هم دا دومره لوی نیوکې نه دي د وکیل رحمان په خبره په کراچۍ کې مخکنیو حلقه بندیو کې ایم کیو ایم ته زیاته ګټه ترلاسه وه او دا ځل پیپلز پارټۍ ته فایده ده د هغه په خبره د ژبې له لحاظه د پښتنو لپاره هم دا ځل حلقه بندي بهتره ده
څه ځایونو کې ورته فایده میلاو شوې ده څه ځایونو کې داسې دي چې لږ ورته نقصان هم ورته میلاو شوې ده په کراچۍ کې د درې څلور د ښار چې کوم مضافاتي علاقې ورته کله کله انډي دي د دې چې کوم حلقه راځي کوم صوبایي کوم قومي راځي د کشن کې ماړه او دا بلدیا دې خوا چې دینو میټرویل او بنارس دا علاقې شوې منګاپیر شو په دې کې چې د پښتنو غټ ووټ هم دی د دې چې دی په دې زینو کې د دې په الیکشن باندې زیاده باندې خاص رنداز کیږي
وکیل رحمان زیاتوي شاید همدا وجه وي چې دا ځل پیپلز پارټۍ تحریک انصاف او ایم ایم ای د خپلو ګوندونو لخوا د کراچۍ له پښتون میشتو سیمو څخه پښتانه کاندیدان کړي دي د تیر کال د سرشمیرنې تر مخه د کراچۍ آبادی 4.9 میلیونه ده ملیر کورنګي جنوبي شرقي مرکزي او غربي شپږ واړه ضلع د کراچۍ په یو ښار کې شتون لري د یوې اندازې تر مخه کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی د کراچۍ ښار د قامي اسمبلۍ 21 او د سند اسمبلۍ 23 چوکۍ لري دا ځل ټول ګوندونه کراچۍ ته ډېر اهمیت ورکوي او ښایي همدا وجه وي چې د پاکستان درې لویو سیاسي ګوندونو مشران شهباز شریف عمران خان او بلاول بټو د کراچۍ له بیلابیلو حلقو څخه قامي اسمبلۍ ته امیدواران دي
تاسو مشال ریډیو ته ورس د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي معذوران کولای سي چې د ډاک یا پوسټ په ذریعه خپل رای وکاروي کمیشن ویلي په دې لړ کې یا تیاری بشپړ کړی دی خو د خیبر پښتونخوا ځینې مایوبینو ویلي چې حکومت دی د رای ورکولو مرکزونو ته د دوی د رسولو انتظام وکړي تفصیل په دې رپورت کې د پخوانی او قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا مازوران د الیکشن کمیشن په دې فیصله وایي دا ډیر ښه کړي چې د دوی خیال ساتل کیږي، خو په سرشمیرنه کې د دوی شمیره معلومه ده، نو باید چې د هغې په رڼا کې دوی ته نورې اسانۍ ورکړې وي. د کورمی او مازوره مشال ریډیو ته وایي دوی په لرو پرتو غریز سیمو کې اوسیږي، نو د ډاک په لار اوټ ورکولو کې به ورته هم مسلې وي.
تقریباً مونگ اسٹیشن دپارا ضروری دی کیا راشی ریٹرننگ افسر دا کور کور سروے دے ہوگی تو مزدور سر کم کارڈ بھی نو دان سر نوٹ کی وہ 25 جولائی موبا
همدا شان د شبقدر مومند یو مازور په دیړه مشال ریډیو ته وویل
زما شاجه ها سپیشل نوم ده شبقدر په خلا سره تعلق ته تمام زه خو بلنه ده وای ما ته من ته خو با سانتیا له راځي چې من له خلک راځي او زمون سره ما ته چې په خپل درشل باندې خبري وکي چې من هغه په سیګر زنه بیا هم دا غینې زیات مشکلات من ته پیدا شولو چې اوس خو زمون یو اخته ما ته چې من هم زړونه لرو خلک لرو خو خلکو ته کوشش کوو چې من کم کسان زمون مرګري
د ضلع مردان د شیرګړی او مازور ګل خان نومي تن مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې په دغه ورځ سرکار پخپل یا امیدواران دوی ته گاډی راولي او دوی پولنګ سټیشن ته ورسوي، نو دا به ډیر ښه وي. د ذکر ده په پاکستان کې په کال 2010 کې شپږم سرشمیرنه شوې ده چې پکې په ټول پاکستان کې د مزورانو شمیره 2,48,613 ښودلې، او په دې کې 1,23,999 په کلیوالو سیمو او 1,12,61 مزوران په ښاریو سیمو کې اوسیږي. د بخشن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل له تشدد د متاثره سویو خلکو سره د مرستو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې د جنوبی اسیا په هیوادونو غږ کړی دی چې د قانون پلي کولو په بهانه دی د تشدد کولو لړۍ ختم کړي. د دې اعلامیې غټ ټکی په دې رپورټ کې
د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې حکومتونه د قانون عملي کولو په بانه په عامو خلکو تشدد کوي چې د منلو وړ نه دی. یادې نړیوالې ادارې له دغې حکومتونو غوښتنه کړې چې د تشدد لړۍ دې بند کړي. ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پولیسو په حراست کې د مشکوکو ملزمانو سره ښه چلند نه کیږي او تشدد ورباندې کیږي، او په ځینې وختونو کې د زیات تشدد له وجې مرګ جوبله هم رامنځته کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په خبر پانه کې د بنگلاديش، هند، مالدیب، سریلانکا او په نورو هیوادونو کې قانوني نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. د دوی په خبره په هند کې تیر کال له جنوري تر اگست میاشت پورې 794 کسان په عدالتي او 400 د پولیسو په حراست کې مړه شوي دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د پاکستان آئین آرټیکل 14 کې په تشدد بندیز لګول شوی دی، خو د دې باوجود هم په ټول هیواد کې په خلکو تشدد کول عادي خبره ده. نړیوالې ادارې په خبر پانه کې د دریو پاکستانیو فعالانو احمد وقاص ګورایا، عاصم سعید او سلمان حیدر په حواله ویلی دي چې امنیتي ادارو په حراست کې پر دوی تشدد شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبی ایشیا کې د تشدد کارولو لړۍ کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، مالدیب او د سریلانکا په حکومتونو غږ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو احترام دی وکړي او د خپلو هیوادونو قانوني ژمنې پوره کولو سره دی د تشدد لړۍ ختم کړي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبر پښتونخوا د مردان پیر صدو اوسیدونکي وایي چې د هلکانو په سکول کې د زده کوونکو شمیر زیات دی، خو د ناستې لپاره یې په هایپر سیکنډري سکول کې کمرې کمی دی. دوی زیاتوي حکومت د دې ستونزې د حل لپاره 2 کاله وړاندې د نو کمرو د جوړولو د کار پرانیسته هم کړې وه، خو لا هم نه دي جوړ شوي. نور حال په دې رپورټ کې.
داتم جمعت شبیر وای چې په کلاس کې ډیر رش لوجي، د استادانو आवाज هم نشي اوریدلې.
موږ درته په پاتنګ کې سبق کوي، موږ کلاس کې 104 کسان ګرمي لري ځکه استاد یې نو आवाज نشي اوریدلې او دلته کمرې وی هغه ورانه شوی. قران کوم یو قران شی وس فون کړه کوم ګوډا غاره تقریبا وس
عمر غنی وای چې هم د دې لوجه پنه هم جمعات کې سکول پرې خو دی او اوس دینی مدرسې ته ځي چې نه بعد استاد اواز اورېدو نه به په پیدل او پکلس کې بعد د ناستې زه هم نو
سبق ویل کېږي چې کړه د استاد شاګردان طرف ته خمو توجه نه شاګرد ما طرف ته خمو توجه زور پر ډبل زور لګی چې مثلا کم کسان مخ ته ناسه او سبق وو چې کم نه ته بس خیر خیریت پاتې شي سبق
د دې قسمې یو ځای مشر تارخان ممن وای چې دوه کال وړاندې دغه پرانسته شوې ده او په دې دوه کالو کې لا تر دې دمه یو چارواکي هم دلته بیا نه دی راغلی
سکول بارا کې چې تاسو را دي کړی تاسو را خو کی اوس پوری وای ادارې نه راغلی وزیر تعلیم چې کوم دی مردان دا راغی د دې سکول ته تایم کړی را دغه ځای کې تخته مخته وسم پرته ده چې هغه تل بیا دې وخت پر راښکار نه شو
ولی په دې اړه مو چې کله د پرنسپل ریاض محمد نه وپوښتل نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیم او خپل تعلیم محکمه سره خبره شوې ده او ډېر زر به دغه ودانۍ ورته جوړې کړي بلخوا د پیرسدو یو مشر محمد اشفاق خان وایي کچر حکومت دا کار په راتلونکي دوه درې میاشتو کې ونه کړو نو پچنده به یې جوړ کړي
الله زموږ دا پروګرام دی موږ دا خپل کلي کې دا خبره مشوره کړي کچر حکومت دا شی ونه کړو موږ به ټینټونه لګو هم په سړک هم په اسکول کې چندې به کوو او د خپل چندې په برکت په دا بلډنګ کې خیر ودو ان شاء الله تعالی
د دغه سیمو مشرانو او د سکول پرنسپل هم مشال لیډو ته وویل چې د دوی په سکول کې کم از کم دا وخت د شلو کلاس رومونو یا د کمرو اجت دی
د افغانستان د کندهار امنی کمانډان ویلی چې د هیواد د باندې له تعلیم مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي نوموړي ویلي چې په دې اړه څلور غونډې ترسره کړې دي او د په وینا د کوټې شورا نیمایي غړي د خبرو لپاره زړه شوالی ښودلی دی تفصیل یې د صادق رښتین په رپورټ کې
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وای په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي هغه وایي دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي جنرال عبدالرزاق وای په وروستۍ ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټ شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی
د طالبان سره موږ خپل دلی دي چې واره د طالبان د کټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د جمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده د حکومت د لوړې سطح خلک پکښې دي او نور د امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سته په دې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو ته هم په دې کې شامل سي چې په دې ټولو کې به کومک کوي ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سره ورسېږو د خیر هغه به راځي دلته او نور د طالبانو مختلفو محکمې رهبري او اوسنۍ ډېر خلک به دې سولې ته راسي دې پروژې ته
کومندان نیوکه کوي وایي چې په تېر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوالو مخالفته یې لاس اخیستی کومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پوړي طالب مشرانو ته په کابینه ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي
دی پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سر کې هغه ټول سر فیصد دې ته پوره کولی شي دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دی او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې اکم پوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شان چې دی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل د ملي تنظیم په شکل نو دې کولی شي راسي په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړپوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خبره سوي خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت روان تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوي د ملي حامد زاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا پاکستان په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی چې دا پیلونو عدالت هغه فیصله به چیلنجوي چې لمخې د مری په حلقه ان یو 50 کې د نوموړي د کاندید کاغذونه در کړل شوی دی. لاجیو نیوز ټی وی او ډان رسپانډ سره په مرکو کې عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه ښودله او وی ویل چې دا اپیل حق په استعمالوي. تر اول پنډه د پیلونو عدالت په پرونی فیصله کې عباسی صادق او امین نه دی ښودل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر ثانی پس د امیدوارانو فهرست نن جاری کوي. دا فهرست د اپیلونو عدالت قومي او صوبایي سمیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاری کیږي. د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. پرون د پاکستان د پوځ اما اړیکو څانګې ISPR په خبر پاڼې کې ویلي چې پرون په رولپنډه کې د غونډې په وخت جنرال باجوا هدایت ورکړی چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو د داکار په ذمہواري سره سرته ورسول شي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم د عام کولو یو کمپین اعلان کړی. د ادارې ویان عمر اورکزي پرون مشال ریډیو ته ویل دغه کمپین چې تعلیم راکړه ووټ وخت لنومیږي پکې ګوندونو او امیدوارانو ته ویل شوی چې هغه چاته برای ورکول شيږي چې ولسته تعلیم ورکوي. امریکا وروسته دوه هیوادونو ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ په سرمشي سلا شوی دي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې په لنډو خبرو کې خبریالانو ته ویل چې په سرمشي کې به د شاندې جګړې او یوکرین په اړه خبرې کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگټن تور پورې کړی چې دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان غړو په دریو کې دوه برخو په خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې ده چې خپل اقتصادي ټیم دې بدل کړي. ترکی ویلی له ایران نه د تیلو د نه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلی د انکرې لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول او سم د مشال ریډیو دوی اونیز خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی خبرونه ورورولي ده چې په ناروی هیواد کې پرې کې د مذهبي ازادي په اړه خبرې شوې ده. د خبرونه تاسو په تکراری توګه اورئ. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروی هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري؟ د دیونی په خبرونه پیل کوو. ناروی د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروی په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیز کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروی پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکو ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروی ټول آبادی دا وخت په څه باندې 15.3 میلیونه ده. د پیو چډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروی کې د ټولي آبادی تقریبا 15% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروی کې شاوخوا 2,00,000 مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 4% جوړوي. په ناروی کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې لتی رسول سيزورای سي پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نموړی لا تیر څخه کم درې لسیزو راځي په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل،
قانون له مخې دلته مذهبي ازادي ده، ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه لري، یو په لورنسکو کې او کومون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستری بیا د قانون له مخې او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا هغه خپل غړي به پکې راجستری، او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستری، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل،
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته، دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی افسر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنې کار ورته پیدا کول په اول استر کې مشکل دي کنه دلته په دې وطنونو کې.
دی وای خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دی چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په کو دې وسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا ديار لسکاله کیږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي سپین غر په نوم باندې، هر درې میاشتې کې هغه هم خوریږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کیږي. یعنی زما خاطرات دی خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات لاله، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو پنځلس کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصتا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. دا غی جملې موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول واجب کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي،
په مجموعي کې ټول ادیانو لپاره، هغه ټول د ادیانو لپاره د ازادي شته، لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منظونه کوي، او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باورز باندې هېڅ کوم دغه کې کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي سهولت د ایجاد کړي.
نموړي ویل تر اوسه لدا سي چا سره نه دي مخامخ سوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
دا سي و چې مو به یو مکتب کې درس وایي، د ژبې درس وایي، د نړیجی ژبه مو زده کوله، حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نو موږ به په دغه دالیز یو کنجک په دې کنجک کې چې منځ ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه منځ ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سره پارې هم په ډېر په دقت سره څارو د کوو به راته وایي.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا دولس کالو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل،
اسلامي مرکزونه د ناروی په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې، خو
دا څوک چې دلته میشت مثلا عربان دي، ترکان دي، کوردان دي، افغانان دي، دغه پنجابیان دي او سومالیان دي، د ټول ځانته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده. د اسلامي شورا بعضې وخت کې چې څه مسایل پیدا کېږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک چې حرام او حلال دي، دا مسایل دا ټول اسلامي شورا شته دی او دا ټول د مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې او خصوصا په سکاندیناویا کې دا خو ډېر پرمختللي هېوادونه دي او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم خله په دې کې څو کاله کې دا په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده او په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا دپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشت دي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا تر نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې چې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسفزی وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل د کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې او د اخترونو هم همدارنګه د په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هر یو چې نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کېږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونږ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې ارنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف مرکز اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله او ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کېږي چې په ځینو کې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بد مرغه، یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، یا د نور خلک را پاسېږي، یو کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا ماشومانو ته پام وکړو، یا څه مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی دلته حس کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پیښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم لاتیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای سي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې باندې دلته خپل دغه مخ ته وړي. کومون من هیڅ کم بندیز کم دغه د دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی، بالکل داسې سما دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دی. دلته داسې یو دغه د بیان ازادي، هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی یم، خپل هغه خپل دغه کوي، بیزمان پختنی کلی دی اسلام دغه کی چې تاسو دغه کی څه دغه لري مګر همدې دغه مونږ ته نه دی ویلي چې دسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم او ما سره داسې یو برخورد دی کړی دسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوهه نه لري.
اصلا زمونږ په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلق د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بي سواد دي. دا خلق کوم چې غولېږي په همدې معنی که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو هم د دیني مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لېږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره سخت برخورد بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایی هیوادونو چې کوم ذهنی او مادی پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه د دې چې د مسلمانان دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي زما پیغام دا دی چې زموږ د وطن یوازینۍ بدبختي زموږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زموږ د خلکو د تباهي علت هغه بې سوادي ده. زما ټول وطنداران ته دا پیغام دی چې په هر شریکه شکل د طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایی هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته پکتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقی ځوانانو او نو ځوانانو د نوې کول نه مخواسته ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منلی او نشته پکې ځکه قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ حتی په عبادت کې غلو نشته حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی او بل دې د چپ او د ښي افراط نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي هغه دې زده کړي په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره و بلونی به د یو بل هیواد پاړه لتا سره معلومات شریکو تر هغه وخت ته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوسم زو بل خبرونه ته په پاکستان کې د جولای پر 15مه پارلمان انتخابات کیږي. د نن په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سیاسي ګوندونه شذو ته په دغو انتخاباتو کې د برخي ورکولو لپاره څه کوي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد د تاند هیل خبرونه ده.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په دې پروګرام کې په روانو انتخاباتو کې د خزو پر رول او برخې خبرې کوو. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلې خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو ګڼ شمیر خزي هم په مخصوصو چوکو او عامو سیټونو منتخب کړي دي. په دغو کې د مخصوصو چوکیو لپاره د عوامي نېشنل ګوند جمیله ګیلانی هم ده. هغه په سیاسي ګوندونو کې د خزو رول او د کار په اړه وایي.
د پښتنو سیاست ته موږ وګورو د ښځو رول پکې وګورو نو د باچا خان نه به شروع کړو چې باچا خان څنګه د ښځو په سیاست کې هغه وخه لکه دا د 1930 خبرې دي یا دا غي نمخ کې دا شی باچا خان پښتنو کې کوشش وکړو چې ښځې د سیاست حصہ شي ځکه چې هغه دا ګڼل چې ښځو نه بغیر یو قوم چې دی مخکې نشي راغلی. هغه په دې کوشش په نتیجه کې هغه وخت نه خاص تر زموږ د د پښتنو کم نېشنلیست پارټیانې دې کې د ښځو رول وو، شاعران هم وې، لیکوال هم وې او اکټیویست هم وې. ما ته یاد دي زما خپل نیاګانې هغه د تحریکونو یې سپاتې شوې دي او د ښځو په سیاست کې رول پلی کړی دی. دویمه بیا داسې وشول چې زمونږ په دې وطن باندې داسې حالات راغلل په پښتنو باندې چې مونږ یې د هنر رشتو کړو، مذهبي دهشتګردي ورته ووایه، هر څه چې ورته ووایه، دلته چې کومې لوبې وشوې، ډرامې وشوې د پښتون وطن باندې، نو دلته مونږ ٹھیک شوا ایجوکیشن کی خو مخکې لاړو یا کوم هغه ارتقائی عمل په نتیجه کې چې کومې ترقی راځي هغه خو رااله، خو یو سوچ او یو دا چې کوم دی هغه ډېر مخکې لاړو. اوس که زه یو سیاسي سوچ لرم نو زموږ بچی چې ګیر چاپیر ګورم، نو هغه سیاسي سوچ او هغه فکر او هغه دغه ته ډېر وړاندې نه دی هغه کې، خو هغه چې کوم ارتقا سره دغه راځي هغه د خلک د میډیا د سوشل میډیا په ذریعہ خاص کر خلک د هر څه خبريږي، خلک د اخی حصہ لکه جوړیږي په سنا سره شکل کې اکټیو پالیټکس کې هم لګیا دي، خزه ډیر تعداد کې رالی. دا د خزو هغه د فیمینست موومنت کوم و چې لیدو په نورې دنیا کې هم او په پاکستان کې هم د فیمینست موومنت په نتیجه کې چې کومې خلکو دا کامیابی حاصل کی هغه کې دا ریزرو سیټ ته خبره هم ده. نو ما ته اساس ذاتی طور باندې خیدا سي چې در یعنی خزه چې کوم سیاست ډیره رالی، نو دا ریزرو سیټ چې کوم دی د دې په نتیجه کې دا خزه سیاست تر رالی.
د مردان یو کونسلر نصرت آراوائی په سیاسي ګوندونو کې د ښځو پر رول او دوی ته په برخه ورکولو کې داسې مثبت بدلون نه ویني. هغه وایي پر روانو انتخاباتو کې هم زیاتره د سیټونو ویش په مخ مروت او یا د کورنۍ سیاست په بنیاد کیږي.
چې د خپل چې خپل هغه سوچ کوم دا ډېر چې کله نو دا پروسس شروع شوی دی، نو زماره کا مختلف ډیسټریکټ کې هم تاسو نو کومه معلومات اخلمه په میډیا کې ظاهر دی خی چې دی زل هم مات اکا زاړ په زاړ سیز روان دی، دا سیز زاړ په زاړ یو خدا مالداری خزی دی ټیکټ چې څومره ورکړی دی هغه لینډ لارډ او خو مالداری خزی دی چې یو خدا ټیکټ پیسې ورکول شي بل پیسې لګول شي پارټۍ دپاره، او دا نه ګوري چې دی دا چې کوم فیمیل دی لا پوښتا په ایشوز باندې پوېږي کار کولی شي یا تش ته بس ناسته به یو دیس بغلګه یو تش سټیم بلګه یو نور څه پیسې باندې یا د بجټ باندې یوټیلایز کی، او یا بیا د خپل د کورنۍ لکه خپل کورنۍ دا سي د چا چې چا ته ټیکټ نه دی ملاوي شوی د پارټي کینډیډیټ نه داغي خور مور خزا لکه ریلیټیو کې مزیخ اغی له یو ورکړی دی ټیکټونه، نو اکثریت خود د قشان دی دي او نو زه خود د کسیز ګورم چې استبدلی نه دراغلی اغم زم په شان چې کمی خزی دی چې کم په ایشوز باندې پویږم او مخکارم کول شي هغه تشدید لپاره سودی چې اغی سره پیسې نشتا پیسې مشته چې الپله گئی پایل سور کی یا نور څه پیپ منډه تړي وخی.
نصرت آرا دا هم وایي پر روانو انتخاباتو کې به ولس زیاتې ښځې امیدوارانې وویني، خو لا هم په دغه انتخاب کې سیاسي ګوندونه د ښځو په اړه بې طرفه او شفافې فیصلې نه کوي.
جی او بالکل داسې چې دا چې کوم ټیکټ په ډیسټریکټ لیول باندې وګوره، دا لوکل ګورنمنټ کې وګوره یا په دا جنرال الیکشن کې وګوره، دا مخکې مې چې دا هغه زنانه چې کوم هغه خپل بجټ ظاهر دی چې مخکې بیا ترقیاتي کارونه لپاره بجټ ملاويږي، نو دی هغه خزل ورکوي چې کوم دا هغه خپل بجټ خپل پارټۍ لورکي لکه دا هغه خپل هغه هیڅ نه غای نه چې زه خپل د خوخي سپیکار کوم یا د خپل خوخي خپل حلقه کې اولو ګوما داسې دی هغه بس ټول چې کوم څومره بجټ دی خپل د پارټۍ دا لکه پارټۍ بیا هغه کې چې لکه تاسو دا ټول فند چې دی دا فند به مونږ راکوي، نو داسې هغه ظاهر بیا ګوري هغه زنانه چې کوم هغه سره په دغه خبره کې لکه مرسته کوي. او واقعي دا خبره ټیک ده چې مخکې نه زنانه هم ډېر خپوی دي خو خیال دي او مخکې نه زیات راوتي دي او ویلنګ دي چې هغه هم په دې پروسس کې راشي او مخکې راتلل هم غواړي، خو یو کلاس بس روان دی او چې لوور مډل کلاس یا داسې ښکته کلاس ته وګورې نو تاسو ته ډېر کم بخکاری بالکل لکه داسې چې وړو کې مالګه برابر.
د تحریک انصاف ګوند نسیم حیات وای ګوند یې ښځو ته په انتخاباتو کې د برخې او پوره رول ورکولو په حق کې دی.
ښځو ته خبرې هرډل زتیر وي ښځې څوک لکه انډیپېنډنټ دغه ښځو له ورکوي نه زه به ورته کمانډو وایم چې ښځه په خپله دغه واخلي. ما خو درته کوم چې ډېر هرډلز ورته کریئټ کېږي. زه خو د خپل میل کلیګز نه زه خو ډېره شکر ګزار یم چونکې زه ایج وایز هم سینیئر یم پاټۍ کې هم زه ډېره سینیئر یم نو زما په خپل ځای زما ډېر عزت کوي. زه شته یم ډاکټر مهتاب شته ما له خو زما خو هېڅ خبره چرې نه رد کوي ما که هره خبره کړې ده نو ما له ډېر سپورټ راکړی.
جمیلہ گیلانی نمو و پختل ولی تروسا خزی پا آمو یا جنرل سیٹون نلی دلکی یو زیادترہ پا مخصوص و چوکی و راسی.
زو دی بدگمانی خبر نکو ما تا یو اخوا یو دی کامیابی خلکو دی خلقوانی چی څنګه سړی هم په دنیا کې مخکزي خزي هم دا کامیابی واړی لکه زما مطلب نه دی چې هغه یو سیاسي سوچ نه و هغه رالی خو هغه چې یو کامیابی مو کته چې موږ یعنی سیاست کې مخکې تلی شو خپل یعنی یو ترقی کولی شو یا مخکې تلی شو په دغه سوچ باندې زیات تر خلکو د ریزرو سیټ په نتیجه کې خزي د سیاسي پروسیس حصه شوې. خو تاسو خبره چې جنرل سیټ چې دی دا زیات یو بهتر آپشن دی دا یو زیات ضروری هغه دی چې خزي موږ به دې ته وګورو چې زموږ وطن کې د ښځو خپل روزګار نشته دی ښځې چې کوم دی هغه عمره پیسې ګټلې نشي ځان د پاره موږ دې د ښځو د خپل وطن ته وګورو نو ښځو ته په پراپرټي کې هم هغه څه نه میلاویږي څوک چې ورکوي نو نیمګړې نیمه خوا ورکوي که څوک څه کورنۍ داسې دي چې ورکوي ادروایز هغوی په دې نو دلته الیکشن چې دی دا په پیسو په زور کېږي د هغې مقابله کینډیډیټ شي وي نو هغه ډېر زورور وي هغوی پیسې لګوي دی وطن کې خو د الیکشنو سره دا خبرې هم تړلې دي که نه. نو دا ټول یو پروسیس کې لږ ډېر د غم شته دی مسلې پکې شته دی خو یو 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 ښېګړه هم پکې ښکاري چې ښځې کم از کم راووتي ښځې د دې پروسیس حصه دي او لګیا دي ښځې د مخکې راځي چې موږ الیکشن کمیشن ته لاړو نو په لاره ښځې راغلې وي نو دا د خوشحالۍ خبره ده. یو د مخکې تلو خبره ده ښځې چې دا پروسیس حصه شي نو زده کړه به پکې خامخا کوي مخکې به ځي او لارې به ګوري.
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي شاد بیگم چې د ښځو په انتخاباتو کې د رول په اړه همکار کوي وایي باید سیاسي ګوندونه ښځو لا په خپلو پاټیو کې برخه ورکړي او د ښځو ووټ اچول هم یقیني کړي.
دا په هر هغه علاقه کې کېږي چې په کوم علاقه کې لږ مطلب د خلکو د ناپوهتیا نه د سیاسي پارټۍ چې کوم دي دارې نه فائده چوتې وستاره چې په لوړ دی کې او په اپر دی کې کتا سو ګوري نو لکه چې کوم د جماعتني هول خو دی خودونه کمپلیټ هول دی هم نه دی لکه پی ټی آی روانه د ټیک ټاک پینټریشن شروع کړی دی ان پی انته کې خاطر ټیک ټاک د دې یو اوښتا یو لیول باندې هول شتا پیپل پارټی شتا په دغه ځای کې زموږ د فرد افغان مقاله چې کچرتا چل هم داشوي وي چې کدره پاتې نه غټي ده د ووټ بینګ کم هم دی خو که فرض کا د کم ځان د پروګرسیو وي او ځان د لیبرل وي د پاتېانو کولم کولا د دې خبرې پرچار کړي وي او د دې شي انتظامات کړي وي چې دی وي چې موږ د خدای ورکیو نو د جماعت اسلامي چې کم دی هغه د خامخارا وسلې د دې یو بنیادی مسله ده تاسو هم فرخاندا چې جماعت اسلامي سره چې کم دی په ټول پاکستان کې د ټولو منظم د خزو ګروپ سره دی ټیک شو. زدا هم اورما چې د پروګرسیو پارټی چې کوم د ځکه په دې خبر باندې زور نه ورکړي چې د دې د وړه کې د خدشه ده چې کفر کړه دې خزي شامل کړي په دې عمل کې نو د جماعت کانی سره ټول ندير ارګنایز خزي چې ټول ندير پوي خزي او تعداد یې هم ډیر دی ځکه چې د جماعت کانی چې کوم موبلایزیشن د خلکو سره کوم کانټاکټ د خزو سره اپ ډیر زیات ریګولر بنیاد باندې ډیر زیات ریګولر دی ځکه ډیر کې ګورما چې لږ ال کم پولیټیکل پارټی ني پی ڈی آی او د دې چې هغه لګیا ده په ګراوند باندې فیمل ممبرشپ ډیر زیات کوي او د دار فیمل فریر زیات دي ډیر اکټیو دي خو د نور پولیټیکل پارټی ته کوزو ګورم نه هغه نسبتا هغه شانت اکټیو نه دي څنګه چې دغه دوه پارټی نه اکټیو دي نو په دې کې بنیادی خبره بیا ده چې دا پولیټیکل پارټی نه به د خپل سیاسي مفاد لپاره د خزو چې کوم دی هغه دغه استحصال کوي د هغوی د حق لپاره نو په دغه وجه باندې خزي شاته پاتې شي. خو زه بیا پدې کې زه تاسو ته وایم چې زما سره د تحریري معاهده هم شته چې په هغه باندې د ټول پولیټیکل پارټیانو دستخط موجود دي. د ټول ویلي دي پاتې کې یو پارټي نه چې لکه هغه وی او چې کوم دی چې کوم پارټي د پروګرسیو دوی چې کوم دی نه دوی چې هغه زموږ خدمت پیارې کړي دي او موږ راوستي دي. په پی کې 95 کې چې کوم معاهده شو نو هغه د ایم پی او د جماعت اسلامي په منځ کې شو. د دوه د معاهده کړې و چې تاسو هم خزینه راولې او موږ هم خزینه راوړو. نو په دغه ځای کې موږ ګیله دا و چې مذهبي پارټیانو خو همیشه دلته کې اکثر د خلاف ورتیا کړې د ښځو د حقونو. نو بیا یو ترقیاتي چې کوم یو پروګرسیو پارټي د دا ولې د خزینه مخالفت کوي دا ولې چې مطلب اګریمنت خو کم سه کم نه کوي کنه کفر.